د ماسپخین دو بجې شوې زموږ راغله ازادي رادیو اوري قدر من اوریدونکو د ازادي رادیو دا یو سات خبرونه د ځنګړي پروګرام ځوان فکر لپاره ځنګړي ده خو له هغه مخکې ز احمد تکل تاسته د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز اوروم د بخښنې نړیوال سازمان یا امنستي انټرنیشنل وای په تیر یو کال کې په نړۍ کې د ښځو د حقونو وضعیت ډیر خراب شوی د امنستي عمومي منشي اګنس کالامر د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو بیان کې ویلي چې پروسه کال او د روان کال د پیل په پیښو کې د میلیونونو ښځو او نجونو حقوق او وقار زیانمن شول په نیمروز کې سرچینې وایي چې پرون مازدیګر د طالبانو او د ایران د سرحدي ځواکونو ترمنځ د یو ساعت لپاره وسلواله نښته وشوه په زرنج کې د طالبانو یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته ویل په دې نښته کې له سپکو او درنو وسلو کار اخیستل شوی په غور کې د طالبانو چارواکي وایي په بسابند ولسوالۍ کې دوه کسان وژل شوي د غور د امنیه قمندانۍ د رسنیو آمر ازادي راډیو ته ویل دا کسان په شغزه کلي کې بیګا په داسې حال کې وژل شوي چې ویده و د بدري د ویان په وینا د پیښې عامل د طالبانو له خوانی ول شوی خو د انګیزې په باب یې څه نه دی ویل شوی د سالنګ لوی لار د درنو واورو او توپانونو له کبله نن سهار د ترافیکو پر مخ بنده شوه د سالنګونو د حفظ و مراقبت د ادارې رئیس ازادۍ راډیو ته ویل د لوی لار د سهار له څلورو بجو د ترافیکو پر مخ وتړل شوه عبدالله عبید له ټولو مسافرینو او موټر چلوونکو غوښتنه وکړه چې تر راتلونکو څلورشت ساعتونو دی پر دې لار له سفر کولو ډډه وکړي روسیې نن وویل چې د اوکراین د پلازمینې کیف په ګډون یې له ګڼو ښارونو د ملکي وګړو د وتلو لپاره بشري دالیزونه پرانیستي دي د روسیې دفاع وزارت وایي دا دالیزونه نن سهار په لسو بجو په سیمه ییز وخت پرانیستل شول دا دالیزونه په چیرنهیف خارکیف ماریوپول او سمی ښارونو کې پرانیستل شوي د اوکراین د صدر اعظم مرستیالې ایرینا ویریشی چوک نن تایید کړه چې له روسیې سره د بشري دهلیزونو پر پرانیستو موافقه شوې او ایران وایي چې خپل دوهم پوځي سټلایټ یې په بریالیتوب سره فضا ته توغولی د دې توغندین نوم وبخې د دې سټلایټ نوم نور دوه دی چې د سپاه پاسداران ځواک د فضایي څانګې لخوا د قاصد په نوم د راکټ په وسیله توغول شوی ایرنا خبری اژانس د راپور لمخې دا سټلایټ د ځمکې د مدار په 1500 کیلومتری واټن کې په بریالیتوب سره ځای پر ځای شوی دی زموږ غږله ازادۍ رادیو اوري قدر من اوریدونکو او اوس هم ساسو پام د ازادۍ رادیو د ځانګړي پروګرام ځوان فکر اوریدو ته اړوم
ځوان فکر له ازادۍ رادیو نه
د ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو سلام نن د مارچ اتمه چې په نړۍ کې د ښځو د ورځې په توګه منځل کیږي ټولو افغانانو میرمنو ته د دې ورځې مبارکي وایم دا ورځ په دې خاطر هم منځل کیږي چې په دې ورځ د ښځو اړوند کوم مسایل چې دی په غو بحثونه کیږي د ستونزو په اړه د لاسته راوړنو په اړه موږ هم نن د دې ورځې په مناسبت د ځوان فکر خبرونه دې ته ځانګړې کړې چې په افغاني ټولنه کې د ښځو په وړاندې د ځوانانو چلند څنګه دی یا هغه فکرونه چې دوی د ښځو په وړاندې لري او هغه باعث کیږي چې دوی دغه ډول چلندونه وکړي څه دي نو په همدې اړه به بحث وکړو دا چې کوم عوامل سبب شوي دي چې ځوانان د ښځو په وړاندې ناسم فکر ولري یا په کور یا هم په ټولنه کې ناسم چلند وکړي هغه څه دي او څنګه کېدای شي چې دغه ناسم چلندونه اصلاح شي د خپرونې له میلمنو سره په همدې اړه بحث کوو د خپرونې میلمانه مو سیاسي فعاله هیله مشتبه لیکواله نعیمه غنی خبریال مریم هوتک او مدنی فعال خغلی خان ولی عادل چې ټول تخرغ ناسویمه اغلی مجتبا پایل بیل تاسو خو کړو تاسو په افغانی ټولنه کې ژوند کړی د کار مو کړی زده کړی مو کړی کراته وای چې کوم مسایل لاسري چې تاسو فکر کوي هغه د ځوانانو په ناسم فکرونو کې حساب بدل شي په ناسم چلندونو کې حساب بدل شي
سلام سلام تاسو ته او تاسو محترم او اوریدونکو ته
وعلیکم السلام
لومړی د ښځې نړیواله ورځ د هیواد په تورې مبارزې او زړورو ښځو ته مبارکي وایم مخکې له دې چې تاسو سوال ته جواب وایم.
فکر کوم غاک مو پریشو دا غلی مشتبا خبری موانو ورې دی، خو هڅه به وکړو چې وروسته بیرته له خبرونې سره یو ځای شي. غلی هوتک، تاسو خو زموږ غږ اورئ، که تاسو همدغه پوښتنه ځواب کوي چې ستاسو په نظر کله چې تاسو زده کړې کولې، کله چې اوس کار کوئ په ټولنه کې بهر ګرځئ، د ځوانانو کوم چلندونه ستاسو په نظر فکر کوئ چې دا سم نه دي چې هغه ستاسو د ځورېدو باعث کیږي؟
سلامونه تاسو ته هیواد صاحب، همداسې ستاسو ټولو کارکوونکو ته، د خپرونې درنو میلمنو ته، همداسې ټولو اوریدونکو ته هم. لومړی خو د مارچ د اتمې ورځې چې د ښځو نړیواله ورځ ده، ټولو با شهامت میرمنو ته، په ځانګړې توګه افغان میرمنو ته یې مبارکي وایم. دوم قدم کې راځم ستاسو د پوښتنې جواب ته، چې په افغانستان کې د ځوانانو کوم چلند چې هغه ناخوښه ده د یوې مېرمنې، یا هم په عام اصطلاح په افغانستان کې د یوې جنۍ دپاره. وګورئ، په افغانستان کې 40 کاله جګړه تېره شوې ده، او دغه 40 کلنې جګړې تر ډېره پورې د افغانستان د خلکو فرهنګ زیانمن کړ. همداسې د افغانستان د خلکو هغه کوم دود دستور چې و هغه یې زیانمن که خراب شي، ځکه په افغانستان کې چې هره کړۍ راغله، دلته یې جنګونه وکړله، په افغانستان کې یې داخلي جګړو ته لمنې وهلې، همداسې له بهر څخه په افغانستان باندې پردۍ جګړې وتپل شوې. تر ډېره پورې په دغه جریان کې په افغانستان کې بهرنیو هیوادونو بهرنۍ کړۍ دغه هڅه وکړله چې باید د افغانستان خلکو په افکارو کې، مثلا د هغوی په هغه کوم دود کلتور چې و په دې و کې باید بدلون راولي، دلته یې فکري مبارزه شروع کړه. سره همداسې په ځینو رسنیو کې ځینې داسې ډرامې هم خپرې سولې چې هغو د خلکو په اذهانو باندې د مثبت اغېز پر ځای باندې منفي اغېز وکاوه. او بل یو کلیشه اصطلاح چې د افغانستان په خلکو کې ډېره عام ده او تر اوسه پورې هم بدبختانه هغه کارول کېږي، هغه دا ده چې ښځې ته د عاجزي خطاب کېږي، ښځې ته د یو ناتوانه موجود په سترګه باندې کتل کېږي، ښځې ته داسې خطاب کېږي چې واقعي هغه نیمګړې ده، هغه تکمیل انسان نه ده، هغه یو نیمګړی انسان ده، او هغه ته د خپل ځان نه هدیې څخه نه شي وتلی. څه خبره ده چې هغه د یو بل چا مسؤلیت هم پر غاړه واخلي؟ ولې په افغانستان کې د افغانستان ښځو دغه په اثبات ورسول چې ښځې هېڅکله نیمګړې نه ده، ښځه عاجزه نه ده، ښځه تورسرې نه ده، او ښځه هغه موجود نه ده چې هغه د ناتکمیل اوسېږي، ښځه هغه موجود ده چې هغه سره له دې چې خپل ځان په پښو درولی شي، هغه سره له دې چې خپل مسؤلیتونه په خپله غاړه اخیستلی شي، خپل مسؤلیتونه ادا کولی شي، هغه د یوې کورنۍ مسؤلیتونه په غاړه اخلي، هغه یوه کوټه یتیمان اوس مهال ساتي، د هغو سرپرستي کوي. د دې نه معلومیږي په افغانستان کې داسې منفي افکار چې ښځو ته په کمه سترګه باندې کتل کېږي، مثلا بدو کې ورکوي، یا دا ده چې وایي ښځه یا د کور ده یا د کور، دغه اصطلاحات دي چې دغه واقعا هم د ښځو په ذهنونو باندې منفي اغېز کوي له رواني اړخه، او هم دا یو ډول تبعیضي چلند ده، دوګونی چلند د نارینه او د ښځې ترمنځ ایجاد شوی ده.
خبری وکو اغلی مشتباوی را سره په خبرونه کې، عادل صاحب په خبرونه کې را سره د خغلی خانولی. عادل، عادل صاحب مخکې چې اغلی هوته کې ادونه وکړه چې د ښځو په وړاندې دغسې یو فکر دی چې دوی څه کولی نه شي، دوی باید په کور کېني، دغه ډول فکرونه له کوم ځایه سرچینه اخلي؟ ولې په ټولنه کې لا هم دغسې فکر شته دی چې ښځه مثال د کور ده، بل کار نشي کولی، بل مسؤلیت نشي اخیستلی؟ عادل صاحب غږ مو اورئ؟ متاسفانه نن نه پوهېږم ولې ستونزه دا ډول ده چې زموږ ډېر مېلمانه په خپرونه کې نه وصل کېږي. نن د مارچ اتمه ده او د ښځو ورځ ده، په کار دا ده چې نن اړیکې ډېرې ښې وای او ډېرې ښې خبرې مو کړې وای. خو په هر صورت بیا هم هڅه کوو چې مېلمانه راسره وي په خپرونه کې. اغلې مشتبه راسره یو ځای شوي بېرته په خپرونه کې، غږ مه اورئ؟
بله بله اورم.
او مخکې مو پوښتنه بیا هم تکرار کړه، تاسې هغه لومړنۍ پوښتنه مو چې کړې وه، نو غواړو له تاسې د هغې پوښتنې ځواب واورو چې ستاس په باور، ستاس په نظر کوم چلندونه سم نه دي چې ځوانان یې کوي او باید اصلاح شي؟
بیا هم مننه مخکې له دې چې ستاسو سوال ته جواب ووایم، د نن ورځ یوه ځانګړې ورځ ده. غواړم چې په مجموع کې یو لنډ کتنه، خصوصا په وروستیو سلو کالو کې د افغان میرمنې په اړه یو لنډه کتنه ولرم. البته باید ووایم چې په افغانستان کې لومړی ځل کله چې امان الله خان واک ته ورسید، د ښځو نهضت پیل او په سیاسي او ټولنیز صحنو کې د ښځو حضور تر سترګو شو، چې په همدې دوره کې د ښځو لپاره زده کړې جبري شوې، چې په همدې دوره کې همچنان د مستورات لومړني ښځینه ښوونځي او روغتون رامنځته شو. خو کله چې د امان الله خان د شاهي نظام له منځه لاړو، د ښځو لپاره محدودیتونه وضع شو، او وروسته کله چې د حبیب کلکانی واکمنی پر مهال و شو، د ښځو د ازادي مخه ونیول شو، ایجاب جبری شو، او له محرم پرته بهر ته د ښځو وتلو مخه ونیول شو. البته دا په دې خاطر وایم چې زموږ خلک یا د دنیا نورو خلک پوه شي چې په دې سلو کالو کې د نړیوال ښځو پرمختګ طرف ته روان دي، مګر متاسفانه دا څو نظامونه چې رامنځته شوي دي، پر ځای د دې چې ښځو ته کار وکړي، ښځو لپاره پرمختګ رامنځته کړي، متاسفانه دا څو ځلې شوي دي چې ښځو د پرمختګ نه لرې ساتل کېږي. او همدارنګه که ووایو د ظاهر خان په دوره کې د ښځو نهضت بیا ځلې پیل شوي، او د ښځو سیاسي او ټولنیز فعالیت رنگ واخیست چې ښځو د وزارت په څوکۍ ته ورسېدو، او د خلکو د استازي په توګه سنا مجلس ته لاره پیدا کړه. او همدارنګه په کابل کې او ولایتونو د ښځو ښوونځی جوړه شوه، او په دغه دوره کې ښځو رادیو او کار ته لاره ومنده، او نارینه سره مساوي حقونه ترلاسه کړ، چې زموږ اکثر تاریخ لیکونه دغه دوره زرینه دوره ګڼي. او همدارنګه کله چې شاهي نظام رنګ شو، داود خان واک ته ورسید، وضعیت عادي شو، او کله چې د خلک دموکراتیک ګوند په کار پیل کړ، ښځو او نارینه حقوق مساوي شول، او همدارنګه ځینې نور ښځو لپاره ځینې نور کارونه هم وشو، مثلا د ناوې کورنۍ لخوا ولور اخیستل له منځه یوړل شو، او د واده لګښتونه هم راکم شول. همچنان د افغان انجونې لومړۍ ډله د لوړو زده کړو روسي او خزیدا، او همدارنګه د ډاکټر صاحب نجیب الله په وخت کې له ښځو څخه واحد نظامي ډله رامنځته شو، او ښځې په مختلفو برخو، حتی د ښاري برېښنایي بسونه چلولو ته استخدامی شوی او په هغه وخت کې د څو خزینه وزیرانو ترڅنګ یو شمیر خزی د پارلمان غړي هم وی او ګڼ شمیر خزو د ادارو او ریاستونو چارې مخ ته یوړلې خو متاسفانه د یو زرو درې سوه یو اویم کال وروسته ډېری پرمختګونه او لاسته راوړنې د منځه یوړل شو. نجونې او میرمنې د زده کړې د کار له حقه محرومې شوې او په تصمیم نیولو کې هم متاسفانه چندان رول نه درلود. وکله چې طالبان اول ځل وخت ورسېدو د واکمن د واکمنۍ له پیل وروسته په ټولنه کې د ښځو پر کار او حضور باندې لا ډېر محدودیتونه ولګېدل شو. ښځې په کور کې نیول شوې، ښوونځی او پوهنتونونه وتړل شو. د طالبانو نظام له رنګیدو سره ښځو د کار، زده کړې او سیاسي فعالیت ترلاسه کړ او افغان میرمنو په هیواد کې ملاتړ پیدا کړ او په دې وخت کې افغانستان رسما د ښځو زده کړې روزنې حقونو ته ژمنتیا پیدا کړل او په میلیونونو انجونو ښوونځی او پوهنتونونو ته ولاړې د ښځو چارو رامنځته شو. بلې اورم،
زموږ پوښتنه مشخص هم دا وه چې
بلې راځم ستاسو پوښتنې ته. د ښځو چارو وزارت رامنځته شو، ښځو په ټاکنو کې لاره پیدا کړو، همداسې ډېر زیات پرمختګونه وشو. متاسفانه کله چې طالبان دویم ځل واک ته ورسېدو هغه د ښځو ټول حقونه ترې واخیستل شو او ښځې چې کوم لاسته راوړل ورنی لرلې او دا لاسته راوړنې په دې قرباني سره ترلاسه کړې وو، هر څه ترې واخیستل شو او متاسفانه او میاشتې کېږي چې ټول ښځې په کور کې نیول شوي دي او ښځو ته هغه انساني حقونه چې باید ورته ورکړل شي هغه حق ورته نه ورکول کېږي.
زموږ مشخصه پوښتنه د ځوانانو په چلند باندې و چې مثال په افغاني ټولنه کې دا اوس چې د ځوانانو کوم فکرونه دي، د ښځو په وړاندې کوم چلندونه دي، د هغو په اړه کراته وایي. تاسو خپله مثال کار کړی دی، بهر ګرځېدل یا زده کړې مو کړې دي، له کوم ډول فکرونو سره، له کومو چلندونو سره چې مخ شوي یاست او تاسو فکر کوئ چې هغه سم نه دي، هغه څه دي؟ غږ واورې غلی مجتبا راځو. عادل صاحب له خپرونې سره یو ځای شوی ښاغلی خانولي. عادل صاحب، که تاسې راته ووایئ چې په افغاني ټولنه کې ستاسو په باور کوم چلندونه یا کوم فکرونه چې د ښځو په وړاندې شته دي او هغه له ځوانانو سره دي، کوم تاسو ته پکې څه ناسم ښکاري، کوم څه داسې دي چې فکر کوئ هغسې باید نه وي چې اوس دي؟
سلامونه هیواد صاحب، تاسو ته د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته او غواړم په لنډه کې ووایم چې د مارچ اتمه یا د نړۍ د میرمنو د یووالي ورځ د ټولو میرمنو په ځانګړې توګه د افغانستان دردېدلو او محرومو میرمنو ته مبارک وي. زه غواړم ووایم چې افغانستان د یوې کټګوري پر اساس یوه نرواکه ټولنه ده یا یو مرسالار ټولنه دی. په دې معنی چې په دې ټولنه کې ډېر څه د سړیو په طبیعت رامنځته شوي دي یا د سړیو د سلیقې پر اساس رامنځته شوي دي. حتی جالبه دا ده چې زموږ ټولنیز ارزښتونه تر یو حده پورې نارینه بڼه لري. په دې معنی چې ډېر داسې څه دي چې په ټولنه کې د ټولنیزو ارزښتونو د ټولنیزو هغه باورونو په توګه باندې پیژ محترم ګڼل کېږي چې هغه نه ځینې حتی له اسلام سره ټکر هم نه لري. ولې وخت چې لږ ورته سپکاوی وسي چون نارینه ارزښتونه دي هغه بیا ډېر بد ګڼل کېږي. زموږ د ټولنې په مادي او معنوي رغښت کې داسې یو نرواکه ټولنه یو ښځې نه دي پرېښودل سوي چې انساني ارزښتونه تر ډېره غښتلي سي، د دې پر ځای چې نارینه ارزښتونه غښتلي کېږي. په دغسې یوه ټولنه کې طبعاً ډېر داسې څه دي، ډېر داسې بېلګې او مثالونه لرو چې ښځې هغه خپل حق ګڼي، ولې د نارینه وو لخوا نه دي او زیات شمېر ځوانانو لخوا نه میرمنو او نجونو ته هغه حق نه ورکول کېږي. په ښوونځیو کې وخت چې یوه ښځه وغواړي یا یوه جنۍ وغواړي عدالت په څېر حرکات وکړي، عدالت په څېر هڅه وکړي چې له خپلو حقونو څخه، انساني حقونو څخه برخمنه شي، تر ډېرو هلکانو تر ناسم چلند سره مخامخ کېږي. وخت چې یو میرمن وغواړي په ښار کې چې په دې اړه نه دیني ممانعت هم نشته، حتی په حجاب کې وغواړي موټر وچلوي، د سړیو له ډېر ناسم او غیر معمول چلند سره مخ کېږي. وخت چې میرمنې وغواړي چې یوه تحصیلي رشته په خپله خوښه باندې انتخاب کړي، هغه نو د متاسفانه چې دوی ته وایي چې نه، دا نارینه رشته دی، دا ښځینه رشته نه دی، ته که څه هم لیوالتیا لري خو نه شي کولی، دا ټولنه نرواکه دی، د نارینه وو ټولنه دی، ته دغه رشته نه شي انتخابولی. په همدې ډول سره ډېری ورونه، متاسفانه ډېری ورونه یا نارینه انجونو ته لدیا الخی هم له معنوي او هم له فزیکي پلو زبروي چې تاسو نسی کولی، هغه هغه خوخه چې موږ یې په واده کې لرو هغه تاسو ولرئ. یعنی په واده کې د نارینه وو او د ښځینه وو هغه د خوښې کچه او هغه اندازه هغه تر ډېره تفاوت لري. د تعلیم په برخه کې په ډېرو لرې سیمو کې په الګ ډېر تحصیل کېږي، په نجونو باندې ډېر تحصیل نه کېږي. د کور په مواردو کې راځو، ډېری د کور کارونه چې دي هغه د میرمن د نارینه وو لپاره هغه شرم ګڼل کېږي، او ښځې انجونې خویندې له هېڅ کوم منطقي دیني شرعي انساني دلیل پرته هغوی مجبورې او مکلفې دي چې دې تر څنګ چې هغوی مساوي مسؤلیت لري د هلکانو سره، ولې هغوی بیا هم راځي د ټول کور ټولې چارې سنبالوي. حتی هغه ورور چې د دې نه عمر کې کشر دی او کال د هغه بوټان رنګوي، هغه خوندي ته ځي، د هغه کالي اوتو کوي، هغه خوندي ته ځي، یعنې تر اتلس کلنۍ پورې هغه نه څو کاله مخکې عمر پورې. سره له دې چې هلکم کوم خاص بهرنۍ مسؤلیت نه لري، بیا هم په کورنۍ کې مقدم ګڼل کېږي هلک، او جنۍ چې ده هغه د هغه په نسبت چیچه ګڼل کېږي، سپک ګڼل کېږي. او متاسفانه چې دا نه یوازې د نارینه وو لخوا نه ده، بلکې ښځو هم په کورونو کې دا منلی چې جنۍ تر هلک چیچه دی، او ډېر هغه څه دي چې نجونې نشي کولی ولې هلکانې کولی شي. یعنې دغه ارزښتونه یو زیات شمېر ارزښتونه نارینه ارزښتونه دي، نه بشري دي، نه انساني دي، نه اسلامي دي. چې د دې برخه موږ ډېرې زیاتې بېلګې راوړلی شو، که تاسو غوښتل زه کولی شم ډېرې زیاتې بېلګې په دې اړه تاسو ته بیان کړم. دا موږ نمونه خروار، متاسفانه چې ښځې په یو نرواکه ټولنه کې ژوند کوي او طبعاً له ډېرو حقونو څخه محرومې دي.
مننه اغلی هوتک، تاسو د عدل صاحب خبرې واورېدې. ولې یو ځوان چې د مور په غېږ کې را لویږي، له یوې میرمنې سره را لویږي، او تر ډېره روزنه یې هم مور ته ورلغاړي، بیا هم چې کله را لوی شي دغه ډول یو فکر لري چې هغه ښځه نه مني، نشي برداشت کولی، او فکر کوي چې ښځه باید په کور کې د ده خدمت وکړي او بهر دې نه وځي، نه د زده کړې کوي، نه د کار کوي. ولې دغسې یوه ښځینه ضد فکر ورسره پیدا کېږي، سره له دې چې دی هم د یوې مور زوی دی، د هغې په غېږ کې دی را لویږي؟
هیواد صاحب وګورئ، که چیرې د افغانستان تیر تاریخ مونږ او تاسې وګورو، په تیرو 40 کلونو کې چې مونږ او تاسې جګړه تجربه کړې ده، اکثره کورونو کې میرمنو ته دغه ذهنیت ورکړل شوی ده چې ګواکې دوی تر نارینه کمې دي. مخکې زمونږ ورور په خپلو خبرو کې یادونه وکړله چې هغه د میرمنو لخوا نه هغوی باندې اوس دغه منل شوی دی، یعنې میرمنو دغه منلې ده په کورونو کې چې دوی تر نارینه وو نه کمې دي. یو علت یې زه زده کړې بولم چې د افغانستان اکثریت میرمنې نالوستې دي، دوی زده کړې نه دي کړې، له خپلو حقونو څخه نه دي خبرې. په دې نه پوهېږي چې د مور حقونه څه دي، او ناسې د خور حقونه څه دي، د ورور حقونه څه دي، د پلار حقونه څه دي. زه فکر کوم که چیرې حتی هغه ملا امام چې په منبر باندې ولاړېږي، او اکثره وخت په داسې موضوعاتو باندې دوی تبلیغ کوي، خبرې کوي، چې هغه په ټولنه کې هېڅ ضروري نه دي، هېڅ مثبت اړخ نه لري، او کېدای شي په هغه موضوع باندې خبرې کول ټولنې ته هېڅ کومه ګټه ونه رسوي. ولې یو ورځ ما یو ملا صاحب ونه لیده چې دی په منبر باندې درېدلې، د میرمنې د حقونو په اړه دې خبرې کړي. یو ورځ ما یو ملا صاحب نه ونه اورېدلې چې یو ورځ دې
د مور ولې دغه فکر نه ورکوي؟
یعنی دغه فکر
ولې دغه مور ولې دغه فکر نه ورکوي چې له مولا دا تمه کوي تاسو؟
نه زما هدف دغه اوسي، یعنی دغه د اسلام کوم مبارک دین چې دغه مکمل تر خلکو پورې نه ده ورسېدلی. که چیرې یو مېرمنه نالوستې ده په داسې یو کورنۍ کې را لویه شوې ده چې له هغې نه د زده کړو حق اخیستل شوی ده، له هغې نه د کار حق اخیستل شوی ده، د پرمختګ حق اخیستل شوی ده، بالاخره هغه یو شخص چې د پیغمبر علیه السلام د وارث من حیث ناسته په منبر باندې او ځان دغه وارث ګڼي، دا دغه حق ده چې باید ښځو د نرو په حقونو باندې وغږېږي، وضاحت ورکړي نارینهو ته چې د ښځو حقونه څه دي، همداسې ښځو ته د هغوی د حقونو په اړه د نارینهو د حقونو په اړه باندې وایي. په افغانستان کې اکثره مېرمنې نالوستې دي او له وړکتوب نه دي چې دغه نظر ورکړل شوی ده، دغه ایډیا ورکړل شوی ده چې ګواکې دوی تر نارینهو کمې دي، دوی نشي کولی چې هغوی سره ځان مساوي کړي. تر ډېره پورې د فزیکي قوت یادونه کېږي چې ښځې فزیکل نسبت نارینهو ته کمزوري دي، نو ځکه هم دوی نه دي برابرې د نارینهو حقونه نسبت میرمنو ته زیات. یا دا چې د کور ټول مسؤلیتونه ښځو ته ور تر غاړې دي. ما مخکې تاسو د پښتنو یو متل یاد کړه چې وایي ښځې یا د کور ده یا د ګور ده، نو پښتنو کې دغه متل ډېر عام ده. ښځې ته بس په دغه نظر کتل کېږي چې ښځه باید په کور کې واوسي، د کور کارونه وکړي، کور سنبال کړي، ماشومان پیدا کړي، او ماشومان داسې راورځي چې د هغوی په روزنه باندې سمه نه پوهېږي، حتی هغوی ته د هغوی د حقونو په اړه باندې نه سي ویلی. نو ښځې نه یې یوازې د ماشومانو د تولید یو ماشین جوړ کړی ده، او په کور کې د پاکارۍ یو ماشین ورڅخه جوړ ده. زه فکر کوم چې که چیرې ښځو ته د زده کړو زمینه مساعده سي، ښځې زده کړې وکړي، هغوی لوستې اوسېږي، هغه مهال دوی کولی شي چې له خپلو حقونو څخه دفاع وکړي، خپل حق وغواړي. تر هغې پورې چې یو مېرمنه په دې ونه پوهېږي چې د هغې حق څه ده، نو له حقه به مبارزه څنګه وکړي؟ مبارزه هغه وخت پیلېږي چې کله یو انسان وپوهېږي چې دغه حقوق څه دي په ټولنه کې. په اسلام کې حقوق څه دي؟ من حیث د انسان هغه څه حقوق لري، من حیث د مور، من حیث د خور، او بالاخره من حیث یو چا د مېرمنې د هغې حقونه څه دي. نو دغه ناپوهي یا هم له خپلو حقونو څخه بې خبري د افغانستان په ټولنه کې د دې باعث ګرځېدلې ده. ډېر داسې کارونه چې هغه د مېرمنې مسؤلیت نه ده، ډېرې داسې کړلې چې هغه په مېرمنې پورې نه دي تړلې، هغه کارونه باید ترسره کړي، لکه په کور باندې ناسته، یا مثلا له تعلیم څخه بې برخې کېدل، همداسې جبري ودونه، یا مثلا په ټیټ سن کې ودونه. دغه ټول هغه څه دي چې مېرمنې نالوستې دي، او اکثره نارینه د دوی له دغه ناپوهۍ څخه استفاده کوي، په هغوی باندې جبري داسې کارونه ترسره کوي چې هغه په اسلام کې نه دي راغلي، یا د پښتو په نوم باندې ترسره کوي، یا د افغانیت په نوم باندې ترسره کوي. اکثره مېرمنې په بادو کې ورکول کېږي نجونې، او بیا خو بېرته نه شي کولی چې له خپله حقه څخه دفاع وکوي، ځکه چې یو خوا خو هغوی ته پښتو په مخ کې درول کېږي چې مونږ پښتانه یو، پښتانه پېغله حیا لري، او پښتانه پېغله وه هغه کمري هم له ظلمه هغه غږ نه پورته کوي. ما ډېر داسې مثالونه لیدلي دي چې په یوه کورنۍ کې یوه مېرمنه د ډېر ظلم، د ډېر زجر له امله مړه شوې ده، یا دا د خودکشۍ ته هغه مجبوره کړی شوې ده، ولې هغې تر خولې کلمه هم نه ده ویستلې، ځکه چې د پښتو په نوم باندې یو رواج د هغو په خوله باندې لاس ورېښی ده، او هغه کوم ظلم چې په هغوی باندې کېږي، حتی هغه د دې حق نه لري چې د ظلم په مقابل کې په خپل ځان باندې غږ پورته کړي او له ځانه څخه دفاع وکړي. ځکه که چیرې هغه په پټو خوله باندې هر څه زغمي، هغې ته د یوې ډېرې نیکې، د ډېرې بیبي ښځې لقب ورکول کېږي. خو که چیرې هغه وغواړي چې له دغه ظلم، له دغه ذلت څخه ځان خلاص کړي، بیا په هغې باندې د بدې مېرمنې یا هم د بدکارې مېرمنې نوم ایښودل کېږي. له دغې خاطره هم په افغانستان کې ډېرې مېرمنې قرباني دي، له دې خاطره چې یو څوک ونه وایي چې د پلاني طلاق واخیست، یا مثلا د پلانی لور د چا په کور کې غږ پورته کړي، یا له خپله حقه څخه دفاع وکړه، چوپ کینی او هغه ظلمونه په خپل ځان باندې قبلوي. یا حتی د واده په مسله کې ډېرې نجونې ځکه قرباني کېږي چې دی د پښتنو د رواجونو په مقابل کې نسي کولی خپل غږ پورته کړي، له دې خاطره چې د هغې ورور په مقابل کې کم رانه سي، یا داسې ورور په دښمنۍ وړي، هغه د ظلم او جر واده په ځان باندې قبلوي. خو خدای دې وکړي چې له دې نه وروسته افغانه مېرمنو ته د کار، د تحصیل زمینه برابره شي. همداسې د اسلام په برخه کې هم چې کومې زده کړې مثلا په ځینو ولایتونو کې مېرمنو ته شوې دي، دغه کافي نه ولې؟ ځکه دوی ته یوازې قرآن شریف له مخې څخه ور زده کړی شوی ده، او بالاخره هغوی په معنا باندې اصلا نه پوهېږي چې دغه زده کړې زه کافي نه ګڼم او نه دا کافي دي.
مننه عادل صاحب، تاسو مخکې یادونه وکړه واغلی هوتک هم اشاره ورته وکړه، ولې په دې اړه بحثونه نه دي شوي چې زموږ په ټولنه کې مثال زموږ کوم ارزښتونه، زموږ کوم دودونه، زموږ کوم چلندونه داسې دي چې د هغو په اساس مثال میرمنې ځورېږي، هغوی په تکلیف کېږي او بالاخره د تاوتریخوالي باعث کېږي، ولې په دغو مسایلو بحث تر اوسه نه دی شوی؟ فکر کوي جګړه وه، جګړې افغانان پرېنښودله چې دوی په خپلو ارزښتونو، دودونو او چلندونو بحث او فکر وکړي، که نور مسایل هم سبب شوي؟
د ټولنې د حاکمو ارزښتونو، د حاکم فرهنګ یا د حاکمو دودونو په وړاندې غږ اوچتول له تاریخي پلوه، له منطقي پلوه، دا د هغو خلکو کار دی چې د ټولنې د نورو وګړو په پرتله ډېر روشن فکره او تر څنګ ډېر تحصیل کرده او ډېره مهمه دا ده چې زړور وي، چې زړورتیا له تحصیل او روشن فکرۍ سره یو مستقیم اړیکه لري. مونږ عادي وګړي ډېر نه سو ملامتولی چې ولې د ټولنې د حاکمو دودونو پر وړاندې غږ نه اوچتوي. د بېلګې په توګه یوه مېرمن چې کور کې راولاړېږي په بله مېرمن باندې ظلم کوي یا په هغې باندې حاکم ناسم او متشدد دودونه یا ارزښتونه تپي، هغه داسې فکر کوي چې که چېرې زه د دغو دودونو خلاف یو کار وکړم نو زه له ټولنې ترد کېږم، زه له ټولنې شړل کېږم، ټولنه بیا ما نه مني، کورنۍ مې نه مني، ټولنه مې نه مني، خپلوان مې نه مني. یعنی ډېر ځواک ته ضرورت دی چې هم د حاکمو دودونو په وړاندې غږ اوچت کړي او هم په ټولنه کې ومنل شي. چې متاسفانه اکثره مېرمنې دا چې له زده کړو محرومې شوي دي غږ نه اوچتېږي. عیني مسله د نارینه وو په ارتباط باندې هم دی. ډېری نارینه سره له دې چې کېدی شي په دې باندې وپوهېږي چې دغه کوم مواردو باندې چې په مېرمنو باندې ظلم کېږي دا باید ونه شي، دا نه شرعي دی، نه انساني دی، ولې بیا هم دوی د هغو په وړاندې خاموش دي او یا داسې متاسفانه برخه پکې اخلي. علت عینه هماغه مسله ده چې موږ متاسفانه چې نه د اسلام پیروان یو، نه د منطق، نه د علم، موږ د دود پیروان یو. یعنې موږ زمون ټولنه د دې په ځای چې یوه مذهبي ټولنه واوسېږي، یوه دیني ټولنه واوسېږي، موږ د خدای اوامر په ځمکه کې تطبیقو، موږ تر ډېره د خپل فرهنګ پیروان یو. یعنې موږ د خپل فرهنګ په مذهب باندې یو، موږ د خپل دین پیروان نه یو، موږ د خپل کلتور، موږ د پلار او د نیکو، د غور نیکو، د پیړیو پیړۍ مخکې کومو نسلونو چې موږ ته کوم قوانین، ټولنیز قوانین رامنځته کړي، موږ د هغو کلک پیروي کوو. که څه هم دا زموږ د اسلام په بیه تمامېږي، که څه هم دا موږ د انساني ارزښتونو په بیه باندې تمامېږي، متاسفانه باید یوه یادونه وکړم، هغه دا ده چې زموږ د ټولنې هغه طبقه چې دیني علم کې موږ د دیني عالمانو یا د ملایانو په توګه باندې پېژنو، د هغوی یوه ډېره لږه طبقه په رښتینې معنا دیني عالمان دي. یعنې که موږ راولاړ شو همدا اوس په افغانستان کې له ټولو دیني عالمانو ازموینه واخلو، په هغه موقف کې چې دوی دي له هغې موقفه به ډېر ټیکته راسي. په دې معنا چې له دیني عالمانو تر ډېره ازموینه نه اخیستل کېږي. هر کس چې ګیره ودرلودلی او څو آیاتونه یې زده وو او لمونځ یې ورکول زده کړل او د جمعې لمانځه ته یو ساعت خطبې ته امادګي نیول زده وو، دا یې وکولی شول. هغه په یو جومات کې، هغه د جومات مشر دی، هغه په جومات کې فتواوې صادروي، هغه په جومات کې د ښځو لپاره کرښې ټاکي، هغه په جومات کې د ښځو د حقونو تر منځ هغه تعادل ټاکي، هغه ښځو ته وایي چې دا ښه دي دا بد دي، هغه نارینه ته وایي چې دا ښه دي دا بد دي. یعنی غټه مسله دا دی چې کم بې سواده یا کم سواده خلک د دیني علماو یا زموږ د مبلغینو په توګه موږ په خپلو کلو کې منلی دي چې غټ هم په جومات کې موږ ورته غوږ نیولی، هم دا ده چې غلط فکر غږ هماغه مېرمنه اوري. مېرمن فکر کوي ښایي دا واقعیت دی، هغه د دیني عالم وایي. په داسې حال کې چې موږ جعلي علما لرو، جعلي ملایان لرو، هغه وخت له جال نه ایستل کېږي چې موږ ترې نه ازموینه واخلو. بله مسله دا دی چې مونږ که دیني زده کړې کوو، تر څنګ مونږ یو 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 دودیز فکر لرو، یو یو مثلا یو تاجکي فکر لرو، یو پښتوني فکر لرو، یو افغاني فکر لرو، یو نرواک فکر لرو. د کله مونږ دیني زده کړې هم کوو، که یو مثلا مونږ ته مخته راځي چې هغه د ښځو په ګټه باندې، مونږ د نرواکۍ تر غلبې لاندې باسو، له هغه نه وروسته به له خپلو مېرمنو، له خپلو کډو، له خپلو خلکو، له خپلو شاګردانو سره شریکوو. یعنی من په یو ډول سره افراطی یو، یعنی که یو موضوع مساوی بیان شوی من د نارینه له غلبې نه باسو مساوات پکې له منځه وړو تر ډېره بوچ په هغه چا باندې واردوو چې هغه د ټولنې محکومه طبقه وي، د ټولنې ټیټه طبقه وي، د ټولنې هغه طبقه وي چې هغه واک نه لري. تاسو اوسنی وخت کې وګورئ د طالبانو نظام راغلی دی، اولینه جګړه چې دوی پیل کړې دی هغه له مېرمنو سره پیل کړې دی. دا ښیي چې ټول خلک په طالب شک نه کوي، ټول خلک د طالب یا د ملا په نرپوهي باندې نه پوهېږي، یوه خاص کم افسادي خلک پوهېږي. وخت چې د طالب عوامر خلک ګوري په رسنیو کې، په جوماتونو کې، په کلو کې، په غونډو کې، چې د طالب یو ډېر غټ میشن وظیفه دا دی چې ښځې محرومي کړي له حقونو څخه. طبعا خلک داسې فکر کوي چې خیدا په حقه دی، خی موږ له حقونه نه لرو. له همدې امله دوی په شک کې واقع کېږي او د خپلو هغه حقونو په وړاندې چې هغه مسلم حقونه دي د هغو په وړاندې متاسفانه غږ نه اوچتوي. د طالب په منځ کې هم داسې کسان شته چې هغه پوهېږي په ټولنه کې د دې په ځای چې دیني ارزښتونه حاکم وي، تر ډېره دودیز قوانین، دودیز رواجونه یا دودونه حاکم دي، ولې هغوی هم عین همغه مسله ده چې کېدی چې تر د پوهې د نهاد هغوی پوهي چې ولې مسله دا ده چې هغو دومره ځواکمن نه دي، دومره قوي نه دي، دومره قوي رهبران نه دي چې هغوی ووایي چې او طالبانو او جنګیالیو دغه څه چې تاسو په خځو باندې
عادل صاحب دا تاسو د اوسني حکومت یادونه وکړله، تاسو د اوسنی حکومت یادونه وکړه، خو زه غواړم تر ډېره په ټولنیز اړخ خبرې وشي. مثال دې حکومت مخکې هم یا وروسته هم غواړو په دې پوه شو چې ولې موږ په خپلو هغو فکرونو، په هغو چلندونو بحث نه کوو، نقدوی نه، او په اصطلاح اپډیټ کوی نه چې هغه د ښځو ژوند یې تریخ کړی دی.
نو متاسفانه ما وویل چې دا ډېره پوهه غواړي چې موږ یې متاسفانه نه لرو. دا ډېر یو انتقادي ذهن غواړي چې موږ یې متاسفانه نه لرو. دا ډېر شجاعت او زړورتیا غواړي چې موږ د دې په وړاندې غږونه اوچت کړو چې متاسفانه دا په موږ کې کم دی، او موږ په یو ډول انعطاف نه لرو، نرمښت نه لرو. موږ تر اوسه دا فکر نه دی کړی چې موږ د پلار او د نیکه په مذهب باندې ژوند مخته دی، نه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په دین باندې، نه د امام ابو حنیفه په قوانینو باندې. موږ په یو ډول سره د ویر له امله دا کار نه کوو، د تعصب له امله دا کار نه کوو. موږ مېرمنې متاسفانه د یو انسان په توګه نه دي منلي، بلکې له انسان هم ټیچې ګڼلې دي. موږ د مېرمنو سره د یو جنس، د یو شي په توګه باندې چلن کوو، یو ابزاري استفاده ته نه کوو. دغه شیان په ټولنه کې دومره حاکم دي چې ملای هم پر وړاندې صادقانه خبرې نه کوي، ملک هم پر وړاندې صادقانه خبرې نه کوي، حکومت هم پر وړاندې صادقانه خبرې نه کوي. او دغه ډېر لږ شمېر ځوانان چې کېدی سي یوه یوازې په خپلو کورونو کې دغه تغییرات راوستي وي. زه دا نه وایم چې ټول کورونو کې دغه حالت دی، خو هغه بیا داسې دي چې هغه اقلیت دي. معمولا کله چې اقلیت یو کار کوي هغه په اکثریت ډېر اغیزه نه کوي، وخت چې اکثریت یو کار کوي بیا هغه په اقلیت باندې هم ډېره زیات اغیزه کوي. دلته کوم ناوړه چلندونه چې د مېرمنو سره کېږي متاسفانه دا اکثریت له خوا نه کېږي. اقلیتونه په کور کې نه کوي، او هغوی که کوي هم هغوی تر ډېره په پته باندې کوي. دا د علت دی لامل ګرځېدلی چې دغه ناوله شیان، دغه ناروا شیان زموږ په ټولنه کې د روا او د وړ شیانو په توګه باندې ومنل چې موږ ورته ارزښتونه وایو. د دې په وړاندې زه په دې باور یم چې ډېره کلکه، ډېره بنیادي، ډېره اساسي مبارزه په کار ده. ځوانان باید خپله کې سره منسجم شي، حد اقل دا تابوګانې وي. دغه تابوګانې باید په نوبت سره یو ځوان را ولاړ شي دغه تابوګانې ماتې کړي. یعنی ډېرې داسې څه دي چې خلک موږ د هغه له امله غندي، موږ ته د عامو اصطلاح باندې بېغیرته وایي. واقعیت دا دی چې موږ باید دومره زلور شو. یو شمېر ځوانان باید په ټولنه کې پیدا شي چې هغوی له ځانه شروع وکړي، مثلا خپلې خور ته حق ورکړي، خپلې مېرمنې ته حق ورکړي، خپلې مور ته حق ورکړي، خپلې لور ته حق ورکړي. ولو په ټولنه کې په ده پورې خلک خاندي، دی ته مسخور کوي، ده ته بېغیرته وایي، ده ته په ده باندې بېلابېلې ټاپې لګوي، ولې زلاوارتیا هغه څه دی چې موږ سره کومک کولی شي، له ځوانانو سره کومک کولی شي د دغو ناخوالو پر وړاندې غږ اوچت کړو. د خلکو خبرې، د خلکو قضاوتونه هېڅ هم نه دي. نه هغه تاسو جنت ته بیایي او نه هم دوزخ ته بیایي. هغه څه چې تاسو جنت او دوزخ ته بیایي هغه ستاسو خپلې شخصي پرېکړې دي چې د خپلې خور، د خپلې مور، د خپلې لور او په ټوله کې د یو افغان مېرمنې یا خزنې د انجنۍ پر وړاندې تاسو کوی. زه فکر کوم موږ باید روشنفکره طبقه باید له غلامۍ نه راوځي، د جاهل طبقې له غلامۍ باید راوځي، دغه قوانینو له اسارت او له غلامي باید راوځي چې هغه پیړی پیړی مخکې د جهالت په دوره کې جوړ شوی دی. یعنی د اسلام له راتګ د مخه دغه قوانین جوړ شوی دي او متاسفانه تر اتیا نوي فصد پورې موږ په پوره احترام او درناوي سره تطبیقو. په ټوله نړۍ کې قوانین نردکتونه هغه اپډیټ کیږي، هغه تازه کیږي، په هغو کې اصلاحات رامنځته کیږي. متاسفانه چې په افغاني ټولنه کې موږ پیړی پیړی پخوا ارزښتونو دودونو او قوانینو پر اساس باندې متاسفانه چې ژوند کوو، چې دا ډېره غټه د شرم خبره ده.
مننه. البته ډېر وخت داسې هم پېښ شوي چې نجونې مثال کله د زده کړو لپاره بهر ځي یا هم له کوره وځي کار کوي، نو په لارو کوڅو کې ځورول کېږي او اکثره دغه کار ځوانان کوي. دوی بې له دې چې دا سوچ وکړي چې مثال زه دغه خبره دغې نجلۍ ته کومه، دا به څومره په دې وځورېږي، څومره به خفه شي. دوی دغې مسلې ته فکر نه کوي. اغلی هوتک، ته چې کله خپله دغسې ځوانان وینې، څه دې په زړه کې راګرځي چې مثال که دوی په دغه ډول روزل شوي وای یا دوی ته دغه ډول روزنه ورکړل شوي وای، دوی به اوس دغسې څه نه کول چې راسي د سړک په غاړه یوه مېرمنه چې ځي کار ته یا مثال زده کړو ته ځي هغه دې وځوروي؟ یا ولې دغه ځوانان دا فکر او سوچ لري چې فکر کوي د سړک په غاړه یوه روانه مېرمن به هم له دوی سره وغږېږي؟ دغه په دې اړه لکه تاسې کله له دغسې مسایلو سره مخ شوي یاست، څه تاثر مو ترې اخیستی او ستاسې په نظر بیا څه ډول یو سوچ در سره پیدا شوی چې دا باید دغسې وای دغسې نه وای؟
بله هیواد صاحب، ښې پوښتنه ته مو اشاره وکړله. په افغانستان کې موږ او تاسې له دغه ډول ډېرو بېلګو سره مخ کېږو. یو جینۍ په افغانستان کې بیا خاصتا په کابل ښار کې له کوره څخه وځي، زه مطمئنه یم هغه چې کله له کوره څخه تر دفتر ځي یا له کوره څخه تر پوهنتون یا تر ښوونځي پورې ځي او بېرته تر کوره پورې راځي، یولس نفره به دوی ته بدې خبرې کوي یا هغه د کابلیانو په عامه اصطلاح باندې پرزې به اوري خامخا. نو دغه پرزې په دغه وروستیو کلونو کې موږ تاسو ولیدلې چې بېخي زیاتې عامې شوې وې. حتی ډېر غټ غټ خلک به اوس کله به مېرمنه یا مثلا یو جنۍ ولیدله خپله یو منفي خبره یا مثلا یو منفي حرکات به یې ورساوه، داسې یو څه چې هغه مېرمنه یا هغه جنۍ به یې ذهنن له رواني اړخه څخه خوړله او هغه به یې مثلا له رواني ستونزو راته مخ کول دی برنجدل ورڅخه. زه فکر کوم تر ډیره پورې دا کورنۍ سرچینه لري. کله چې په کورنۍ کې او چاته د خور ارزښت نور زده کول کیږي، کله چې والک ته د مور ارزښت نور زده کول کیږي، یا ماسې د مېرمنې او بیا ورپسې د لور، هغه د باندې په دې نه پوهېږي چې مثلا په سړک باندې روانه یو جنۍ د یو چا لور ده، د یو چا خور ده، بلاخره د یو چا مېرمنه هغه د راتلونکي کې یا ښایي د یو چا مېرمنه واوسېږي. هغه له دغو ارزښتونو څخه بې خبره ده چې مور خور همداسې مېرمن د یو چا په ژوند کې څه ارزښت لري. بل اړخ یې هم په کورنۍ کې د مور او پلار ناسم چلند د اولادونو سره، یا مثلا خپله د مور او پلار ترمنځ ناسم چلندونه دي، د په خپلو منځونو کې چې دوی په خپلو کې سم چلندونه نه لري، مور او پلار یو بل سپکوي، مور او پلار بل رټي، بالاخره دغه سرچینه له کور څخه ماشومان اخلي. د باندې هم یو بل شخص په هماغه ټیټ او کم نظر باندې ګوري. زما په نظر تر ډېر پورې په کابل ښار کې د ځوانانو وزګارتیا هم یو له دغه لاملونو څخه وه چې ځوانان په کورونو کې نه تعقیبېدل، د هغوی دوستان نه تعقیبېږي. او بالاخره دا د دې باعث ګرځېږي چې ځوان چېر څه په کوڅه کې کوي هغه ترسره کړي. یو عامه اصطلاح ده په افغانانو کې چې دوی یوازې ماشومان راوړي او وایي چې ساتونکی خدای د هغه روزي. بل شکل دې چې ساتونکی خدای د روزونکی هم خدای ده، ولې مور او پلار باید خپل هغه کومه مسؤلیت چې دا وجیبه چې دا دینی اسلامي او انساني باید هغه ترسره کړي. اولاد باید سم راوروزي، باید هغه ته زده کړې ورکړي اخلاق چې دي دا ډېر زیات مهمه دي. هغه څه دي چې متاسفانه مور او پلار نن سبا په افغانستان کې د خپلو اولادونو د اخلاقو په اړه باندې، دغه تربیې په اړه باندې ډېر بې باک برخورد کوي. داسې فکر کوي چې ماشوم په کوڅه کې را لویږي، عملته ادب هم زده کوي، عملته علم هم زده کوي، ښوونځی هم هماغه جای څخه زده کوي، او بالاخره ناسته بلاړه نیک برخورد ټول دا په کوڅه کې زده کوي. دوی وایي چې کله لوی شي دا زده کوي. ولې دغه یو ناسم فکر ده د میندو پلارونو سره، کله چې له ماشومتوبه څخه یو څوک سمه نه روزل شي وروسته هغه کله سمېږي؟ مونږه وسلاله د کنه وای چې لمده لښته په اړه خو باندې تاوی په خو باندې تاویږي ولې کدا لښته وچیږي هغه ټیږي بیا هغه نور نه اصلاح کیږي هغه څنګه کګر وزل شوی د عمل څخه کګر پات کیږي
ډیره مننه عادل صاحب تاسې که زموږ ښه غواړئ نو دا پوښتنه به له تاسې متاسفانه د عادل صاحب غږ قطع شو د خپرونې وروستۍ شېبې دي موږ تر دې دمه خبرې وکړې په دې چې کوم چلندونه د ځوانانو داسې دي چې هغه فکر کیږي یا مثال ښځو ته د ځورونې یا په اصطلاح په تاوتریخوالي کې راتلی شي ډېر کله موږ یوه خبره کوو یو کار کوو فکر کوو چې زموږ په باور زموږ په فکر به سم وي خو په یو بل انسان ښه نه لګي خصوصا هغه انسانان چې موږ یې پیژنو نه نو په ځینو مواردو کې حتی یوه ښه خبره ځینې وخت یو څوک ناسم برداشت ترې کوي خفه کیږي یوه ټوکه ناسم برداشت ترې کوي خو کله چې بیا ځوانان راپاڅېږي په لارو په کوڅو کې یا په نورو ځایونو کې یا په کور کې دغسې یو چلند کوي دغسې یوه خبره کوي چې هغه د یو چا عزت نفس ته ضرر رسوي د یو چا زړه ځوروي نو ولې موږ په دې اړه بحث نه کوو ولې په دې اړه خبرې نه کوو چې دغه ستونزې حل شي یعنی ښځه د یوې انسانې په توګه په ټولنه کې ومنل شي لکه یو ځوان چې راوځي له کوره ځي پوهنتون ته لکه یو څوک ځوان چې راوځي ځي کار ته ځي یا بل ځای ته ځي هیڅوک څه نه ورته وایي دغسې یوې نجلۍ ته هم باید څه ونه ویل شي نو د خپرونې میلمانه متاسفانه ډېر کله په خپرونه کې اړیکې پرې شوې خو هڅه کوو چې بیا هم میلمانه ځینې راسره ولرو چې د خپرونې په دې وروستیو شېبو کې هم خبرې ورسره وکړو اغلې هوتک نور میلمانه خو تر اوسه پورې نشته راسره اړیکې پرې شوې یو په بل پسې خو دغه د بحث وروستۍ برخه به هم له تاسو سره مخکې بوزو چې مشخص البته زما د خپرونې له پایله همدا هیله وه چې ډېر داسې مشخصې خبرې وشي چې دغه 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 چلندونه چې دي ناسم دي نو که تاسې مثال د خبرې داسې مشخصه یادونه وکړئ چې کوم چلندونه ناسم دي په کور کې کوم بهر دي یو خو د حقوقو مسله ده چې مثال حق نه ورکول کېږي خو غواړه مشخص او په ځانګړې توګه په همدې ځوانانو بحث وکړئ چې دغه چلند دي د ښځو په وړاندې دی یا فکر دی دا کوم دي که داسې مشخص یادونه وکړئ
ډېره مننه کوم که چېرې د کور څخه راشروع شي مثلا څه څه په کور کې ناسم دي او هغه باید بدل شي اوله هغه منفي فکرونه دي چې د ښځو په وړاندې باندې کېږي مثلا د ښځو د کمزورتیا په اړه فکر باید نور بدل شي مثلا دا چې کور په کور کې د دې مسؤول دی چې هغه باید د ورور ټولې چارې ورته سنبال کړي د هغه د بوټانو رنګول رانیولي د هغو تر کالو مینځلو تر کالیو ته کولو پورې زه نه وایم دا چې په کورونو کې باید یو بل سره همکاري ونه شي ولې من حیث د یو انسان زه او زما ورور په کور کې مور او پلار باندې یو شان حقوق لرو لکه څومره چې د ورور په ما حق ده دغومره بیرته د ما هم حق ده که چېرې زه ورور ته کالي ورته کوم یا مثلا جامې ورته مینځم دغه ما حق ده چې ورور باید بیرته ما ته ډوډۍ راته کړي مور او پلار نه مې هیله دغه ده چې دا توپیرونه د لور د زوی ترمنځ له منځ یوسي او دوهم څه چې ډېر زیات مهمه دی په افغانستان کې هغه چې باید هم بدل شي خاصتا د ځوانانو په ذهنونو کې هغه تصور چې افغانان لري چې ښځه له کوره ووتله خدای مکړه بیا لې ما په هغه نوره روغه نه پاتې کېږي هغه نوره یوه ناسمه یا هم ناصالحه مېرمنه جوړېږي هغې نه به منفي استفادې کېږي هغه به منفي کارونه له کوره څخه بهر ترسره کوي اکثر دغه اشخاص چې مثلا مېرمنو ته په کمه سترګه ګوري په خاصتا هغه مېرمنه ته چې هغوی له کوره څخه د باندې کارونو ته ځي وظیفو ته ځي یا دا چې د زفرو لپاره ځي دغه منفي نظر ده زه یې اصلا دغه نه منم چې ګواکې دوی د خدای مکه دي کوم غلط کار د ترسره کولو لپاره له کوره څخه بهر وځي په افغانستان کې ډېری خلک دغه ذهن په خپلو اذهانو کې روزي چې ګواکې مېرمنې له کورونو څخه وتلې هغوی نورې روغې نه پاتې کېږي او دا ډېر زیات هم ده په افغانستان کې دغه خبره دا ده چې تعلیم کول دی په ښځو باندې شرط نه ګڼي دغه یوازې د نر لپاره ضروري ګڼي یا مثلا د اکتفا یوازې په دیني زده کړو باندې کوي چې موږ نن سبا د یوې داسې نړۍ سره مخ شو چې هغه د علم د تحصیل نړۍ ده، هغه د قلم نړۍ ده، هغه د ټکنالوژۍ نړۍ ده. ولې موږ متاسفانه ډېر زیات وروسته پاتې یو، هم له علمي برخه او هم له ټکنالوژۍ برخه. حتی د اسلام برخه موږ سمه نه ده مطالعه کړې، حتی د اسلام برخه باندې تر اوسه د موږ میندې پلارونه سم نه پوهېږي. وګورئ، یوازې کله نمونه نه راشروع شي، د مور و پلار لومړنی فرض ده د اولاد په مقابل کې، چې باید ادایي کړي. په اولاد باندې داسې ونوم ایښودل کېږي چې کله غلوېږي په غنوم باندې شرمېږي. مثلا د غنوم معنا ډېر خراب یو څه اوسېږي. مثلا همداسې د هغوی د زده کړو مسله ده چې ما مخکې اشاره ورته وکړل، اولاد په کوڅه کې روزینه په کور کې، دغه مسایل دي چې مثلا میرمنې یو بل نه مني. یو بل غټ مشکل په افغانستان کې د میرمنې لخوا نه د میرمنې نه منل دي. کله چې میرمنه خپل کور ته انګور اولی یا پام اطلاع راودوي، هغه داسې فکر کوي چې لږ هغې زوی بېګانه کړي. اکثره وخت ظلمونه تر ډېره پورې له میرمنو څخه هم د میرمنو باندې کېږي. یا مثلا خشونت د میرمنو لخوا نه د میرمنو په وړاندې، کله خواښې په انګور باندې ظلم کوي، کله انګور په خواښې باندې ظلم کوي، کله درور راجېږي ظلم کوي. موږ خپل اصلي جایګاه هېره کړې ده. مور نه پوهېږي په دې چې د زوی په ژوند کې کومه جایګاه لري. میرمنه نه پوهېږي څه جایګاه یې څه ده. خور نه پوهېږي څه جایګاه یې څه ده. میرمنه هڅه کوي چې د یو هلک په ژوند کې دغه د خور دغه د مور جای ونیسي، او مور هڅه کوي چې د زوی په ژوند کې د هغه د میرمنې جای ونیسي. په داسې حال کې چې دغه شیان ناممکنه دي، هر انسان باید ځان ته جای پیدا کړي، او د جای ته پیدا کولو وروسته باید یو بل ومنو، او د ټولنې د اصلاح لپاره باید هڅه وکړو چې نه د چا په حق باندې تیری وکوو او نه خپل حق چا ته ور پرېږدو. ما چې فکر که چېرې دغه ناسم چلندونه، دغه ناسم دودونه چې مثلا د نجونو په زور ورکول ودول دي، همداسې د هغوی د تحصیلو په وړاندې منفي کوم نظرونه چې دي یا ځان ته ننګ ګڼي، دغه مسایل که چېرې په افغانستان کې له منځه لاړ سي، نور به فکر کوم چې افغانستان انشاءالله ترقی وکوي. زه ډېره متاسفه یم دې ته هېواد صاحب. هغه اشخاص چې نن ورځ د خپلې خور یا مثلا د خپلې لور په علم په تحصیل باندې شرمېږي، دا ځان ته ننګ ګڼي چې ګواکې د ما خور له کوره څخه ووتله، ما ته به په کوڅه کې ما د ګاونډي زوی څه وایي چې ستا خور ښوونځي ته ځي، یا مثلا ستا لور ښوونځي ته ځي. ولې سبا ورځ چې هماغه جنۍ ځي د سړک په سر باندې خیر ټولوي، او هر بې شخصیت انسان ته د لسو روپو لپاره لاس وکړي، په هغه حالت باندې نه شرمېږي. زه منه زه په دغه حالت باندې وشرمېږي چې خدای مکه سبا ورځ ستاسو خور یا ستاسو لور د یو چا څخه خیر وغواړي. دغه د شرم ځای ده. دا به د شرم ځای نه وي چې تاسو خپله خور ولېږئ د لیکو لوست لپاره، او هغه بیا هغه عزت سره په یوه اداره کې کار وکوي، او هغه د خپل ځان سره خپله کورنۍ هم له اقتصادي پلوه په پښو باندې ودروي. پیغمبر علیه السلام په زده کړو باندې ډېر زیات تاکید کړی ده، نو له دې خاطر چې هغه به دومره هغه به بې ارزښته ولي، له دې خاطر چې د زده کړو ته ارزښت دغه ډېر زیات لوړ ده، حتی په اسلام کې هم.
مننه کور ودان ښاغلی عادل، د خپرونې په وروستیو شیبو کې به دغه بحث راټول کړو. ستاسو په نظر څه باید وشي؟ خپله ځوانان باید څه وکړي؟ یعنی مخکې بحث وشو، خو دا بحث نورو حاشیو ته هم لاړ، چې مثال خپله میرمنې هم پکې یاد شوې، اوسنی حکومت هم پکې یاد شو. خو خپله ځوانان څنګه کولی شي، یا کورنۍ څنګه کولی شي چې د ځوانانو هغه فکرونه او هغه چلندونه ورسام کړي چې دوی د ښځو په وړاندې لري؟
بله، زه فکر کوم ځوانانو لپاره یوه ډېره مهمه پوښتنه چې مخکې پرته ده، هغه دا دی چې شپاړس یا اتلس کاله تحصیل، له تحصیل وروسته بیا هم تاسو راځئ د خپلو پنځلس او شل پیړۍ مخکې د دودونو پر اساس ژوند کول افتخار ګڼي، او که نه د دغو ناسمو دودونو چې د ظلم لامل ګرځي د هغو په لاندې راپاڅېدل او هغه نه عملي کول، دا افتخار یو په نوي بڼه، په دینی بڼه، په اسلامي بڼه، په متمدنه بڼه له میرمنو سره چلند کول، که دغه د افتخار ځای دی. دغه سوال ته ځواب ویل ډېر زیاته مرسته کولی شي. زه فکر کوم د ځوانانو دا مسؤلیت جوړېږي چې د قبیلوي یا د وروسته پاتې شړېدلو دودونو پر اساس نه، بلکې د مډرنو، د مذهبي، د انساني، د دغه ټولو د ګډول ارزښتونو پر اساس باندې باید په ټولنه کې ژوند وکړي. هم د نورو حقونو ته درناوی ولري، او هم دا ده چې د خپلو حقونو څخه دوی دفاع وکړي. ځوانان باید په دې باندې پوه شي چې وخت مونږ میرمنو ته د انساني حقونه نه ورکو، هغه کوم انساني کرامت چې لري هغه مونږ ټیټ ګڼو. مونږ د دغه شي د زیان په اړه باندې فکر وکړو چې دا خپله مونږ ته چې دغه فکر لرو څومره زیان لري. زه فکر کوم چې دا له مونږ سره مرسته کولی شي چې له میرمنو سره هغه ډول چلند وکړو لکه چې نارینه سره کوو په مجموع کې د یو انسان په توګه. ځوانان د ټولنې په اړه یو اخلاقي مسؤلیت هم لري، هغه دا دی چې هغه څه چې دوی ګوري د دوی په کورنۍ کې، د دوی په ګاونډ کې، د دوی په هیواد کې چې هغه ناسم دي، نا انساني دي، نا اسلامي دي، د هغو پر وړاندې د راولاړېدو مسؤلیت لري. آګاه ځوانان، پوه ځوانان، تحصیل کرده ځوانان، دوی نه یوازې دا چې دا مسؤلیت لري چې خپله باید هغه تحصیل عملي کړي، هغه تعلیم عملي کړي، هغه تمدن ته احترام ولري، بلکې د دې تر څنګ دا مسؤلیت هم لري چې هغه ځوانان چې هغه لږ پوهه لري هغه د هغوی په پوهاونه کې مرسته وکړي. هغه کورنۍ چې لږ پوهې دي، لږ متمدنې دي، لږ دینی ارزښتونو ته درناوی لري، لږ دیموکراتیکو ارزښتونو ته درناوی لري، لږ انساني ارزښتونو ته درناوی لري، او په دودونو کې ډېر سخت غرق دي، د هغو د پوهاوي د کچې د لوړولو مسؤلیت لري. ځوانان د دې تر څنګ چې په ټولنه کې وخت چې یو ستونزه وي، یو مصیبت وي، یو ناسم حالت وي، په دې باندې باید پوه شي چې هیڅوک، حتی همدغه ځوان چې دی پوه دی، دا هم د هغو له ضرر، د هغو له بدنامي او د هغو له وروسته پاتې والي څخه په امان کې نه دی. که چیرې زموږ ټولنه همدغسې وروسته پاتې لکه اوس چې دی، هیڅوک به افغانستان خپل کور نه ګڼي. لکه نن چې تاسو ګوري د سرویګانو پر اساس شاوخوا 90% خلک په دې نیت کې دي چې افغانستان پرېږدي، یعنی خپل هیواد ته نه وایي دي، یعنی هغه حب الوطن دومره ضعیف حالت ته راسي یا ډېر زیات مجبور شي. د دې علت دا دی چې موږ متاسفانه نارینه ونه توانېدل چې خپله ټولنه جوړه کړي. دا ځکه چې نارینه و ښځینه د ټولنې د پرمختګ په پرمختګ کې له ونډې اخیستلو څخه محرومې کړي دي. د سرویګانو پر اساس، د تحقیقاتو پر اساس، د ریسرچونو پر اساس، د ټولنو د وروسته پاتې یو غټ علت دا دی چې موږ ښځو ته د ټولنې په رغون، د ټولنې په پرمختګ، د ټولنې په جوړولو کې ونډه نه ورکوو، هغو ته مسؤلیت نه ورکوو، هغو مسؤل نه ګڼو، بلکې دا د ټولنې په شرم ګڼو چې هغوی په ټولنې کې برخه واخلي. هغه ټولنې پرمختګ کوي، هغه ټولنې کې خلک، هغو ټولنو ته خلک ځي. دا اوس چې تاسو وګورئ اکثره افغانان چې کومو ټولنو ته تښتي، کومو هیوادونو ته تښتي، هغه داسې ټولنې دي چې هغه ته ښځې او نارینه ته تر ډېره په یو فکر کتل کېږي، یو مقام لري، خادم په حکومت کې ونډه لري، خادم په کورنۍ کې ونډه لري، خادم د تحصیل حق لري، خادم د کار حق لري، خادم هم په ټولنه کې د فساد لامله ملامت ګڼل کېږي، نارینه هم ګڼل کېږي. متاسفانه زموږ په ټولنه کې خادم د فساد سرچینه ګڼل کېږي، خادم د منفي فکر کېږي، خادم کمزوري ګڼل کېږي، د کور د چارو په چارو کې هغه ډېرې ګرمې ګڼل کېږي، ډېرې مسؤل ګڼل کېږي، د کار ډول دغه متفاوت دی، په میراث کې ونډه نه ورکول کېږي، د تحصیل په برخه کې تدریس سره کېږي، محیط ته رایستل شرم ګڼل کېږي، او فساد چې کېږي وایي مسؤل ښځه ده، د نارینه د غیرت وسیله ګڼل کېږي، د غیرت او د بېغیرتۍ یو عامل او دلیل ګڼل کېږي. متاسفانه چې ناسم نمونه ور باندې کېږي.
که په لنډو کې عادل صاحب راته وایي چې مثال دا باید څنګه سم شي، که په لنډو ټکو کې راته وایي په یوه دقیقه کې چې د خبرونې پای شي بي دي.
موږ باید متمدن انسانان شو، موږ باید سم مسلمانان شو، موږ باید په دین باندې سم عمل وکړو. دین او ناسم دودونه، د قبیلوي دودونه، قبیلوي بابرونه، قبیلوي ارزښتونه، دا باید سره ګډ نه کړو. یعنې داسې نه ده چې ام مسلمان یم او هم ام چا خبره هغه سلام علیکم چې هغه د اسلام خلاف وي. هم متمدن انسان یم، هم تحصیل یافته انسان یم، خو هم په هغه څه باندې ډارېږم چې عملي کړم چې هغه د اسلام سره مطابق دي. موږ باید سم تعلیم یافته سو، رښتینې تحصیل کرده سو، رښتینې مسلمانان سو، رښتینې متدین سو، او رښتینې چې انساني ارزښتونو باندې باور لري او هغو ته وفادار دی.
کور مودان خوشاله او سعدل صاحب د خبرونې لملمنو خاغلی خان ولی عادل او اغلی مریم هوتک څخه ډیره زیات مننه چې د خبرونې تر پای را سره وو. البته موږ ځین نور ملمنه هم درلودل، خو ټلیفوني اړیکې نن داسې وې چې پرې شوې او متاسفانه د هغوی خبرې مو وانه ورېدې. له تاسې هم مننه چې خبرونه مو واورېده. تر بلې اونۍ ښه وخت درته غواړم.